در 30 دقیقه با اسمت سارون در مجمع خبری باشید.
ډیر مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبری راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې په وروستیو جګړو کې په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت همداراز په فرا کې د نښتې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي.
تا به حال حدود بیشتر از 1,000 خانواده به عنوان بیجا شدگانی
که تر وسه پوری څه باندې زر کورنۍ چې زموږ سره د بې ځایه شویو کډوالو په توګه ثبت شوي د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ څېړنې روانې دي څو د کورنیو بې ځایه شویو دقیق شمېر معلوم شي. ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني چې یو لوړ استاذ پلاوی وټاکه پلاوی ثابته کړه چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
ښاغلی غورزنګ همداراز وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیوه. د ښاغلي قادسی په وینا ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواک ور ونه رسېږي ژوند یې له خطر سره مخامخېدی شي. نور راپورونه وایي چې لا هم په جیوند ولسوالۍ کې نښته روانه ده. د فراه او هرات لویه لار بیا پرانستل شوه. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دته خیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یوه سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه څلوېښت بندیان په تېښته بریالي شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالو لاس رد کړی و. له محبسه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي ول تښتېدلي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې په وینا د ایبولا ویروس په یویشت ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونروویا پر سړکونو پراته و. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپی ته لېږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدراعظم ښاغلی کوټیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هیواد ورغلې ده. پیښه د مقدونیا په شمالي ښارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتره لرې پروت دی او زیات استوګنې په خټه البانیایان دي. دا ښارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نښتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو ته تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لوېدو له امله 4 تنه ووژل شول. دې پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیښه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي سویلی کی جوری شی او سره یو ځای کی شی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ساعت 8:03 دی. د دې خبرونه په دوام کې واوري. روسي جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بي ځای کړی دي.
درات مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي. د کښتو کار د منګ ټول په ټپه ولاړ.
سپګم صنف کې ما کې به باید جام خلاصي منګ به ته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د اتلسو بهرانیانو مړی موندل شوی دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. دا نور تاسې و 12 کسه زخمیانو تر 14 کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د اماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 9 بجې پیلېږي. د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 9 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې یعنی د 8 بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې. همدارنګه د کاره ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توضیح کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي. موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي درته دروي.
له چاردرې نه یمه. موږ اواره شوي اسو. زه شپږم صنف کې یمه. باید جام خلاص شي موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قمندانۍ برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کېږو. د دغه ولایت والي وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والي او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو د ډلې سره یو ځای شوی وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیبروي.
د کندوز والی محمد عمر صافی ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 18 جسدونه موندل شوي دي. صافی پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور دی چې شاید د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري طالبانو ته چې ډېر یې د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري مالي او تخنیکي مرستې کوي. شغلی صافی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال پر رښتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې ښه تجهیز شوي وسلوال لیدل شوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې له تیرو تقریبا درو اونیو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. کندوز ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرهاو وګړي استول سوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې ښایي د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونو ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کېږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، د حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار اوه بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کټې وسوالو حمله کړې. د کندهار یو دولتي مقام چې نغواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړې. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپل د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤول او د امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤول دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسنیو ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسلوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دی منلی.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوند ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالي طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، که څه هم جګړه پراخه وه خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو د جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
نو دشمن تلفات لیدلی دي، څلور قمندانان مړه دي او یو زخمي ده. نور تاسو دولس کسه زخمیانو تر څوارلس کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرجوب لاړه ورېده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبان ویان بولی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر هم تخریب کړي دي. کوم ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په بلابلوک ولسوالۍ کې د فرارود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دي په ډاګه شوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل حاجی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. د خبري د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوخې ته هم خبره ده.
د سفردوخې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمی عامې یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و، بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري، هیچ چا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وسیړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه سیړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او ویې ویل قمندان سمې چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا مرزه دې کړې یوه هفته وخت ورکوم، پلانکۍ ورکوم، هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه صنعتر وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک یې، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قمندان سمیولا څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وسیړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تیره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتی وایي چې د حکومت مشانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسیدلی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی و، د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه وه لا حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشینۍ سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر لاهم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشتې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشرې په توګه وټاکل شوه چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه یې غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تېرېدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خو د اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1813 شمیرې له لارې راستولی دي. تاسو وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هیله لرو چې پیغامونه راواستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو د نامنیو مسولیت د چا په غاړه دی که غواړی چې خپل نظر څرګند کړي څو شېبې وروسته ټلیفون هم کولی شي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي له اشرف غني څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلي له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. ثناءالله له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دي په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نمسونیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کیږي.
افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې دنیا لیکو په برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې داسې اندېښنې هم پورته شوي چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان د لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا دا بهېده چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي، او دې کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجې شپې اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراه او هرات لویه لار بیا پرانستل شوه. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له رخصتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندز، بدخشان، فراس، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونند داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوعی امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفن برا وکی او ده موضوع پر ارتباط بخبری وکی. هیله لرو چه لموضوع به خارج خبری ونکی. ده تلفن شمیری دی 0-9-9-2-3-5-3-5-3 و یا هم 0-9-2-5-5-5. که ده افغان بی سیم کارت لره نو پا 8-3-8 میری اسمس یا لند پیغام را واستوی. هیله لرو چه پیغام با مو لند وی یا انگلیسی توری با پکی ونکاروی او مخی ترده چه پیغام را واستوی یا زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتون لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگندمه و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتون را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دو تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو، مهربانی کوی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم نعیم صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې خوشخوی صاحب، سلامت اوسې.
قربانې کوم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه باید ووایم چې نامنې دي شوي دي او اوس په خبرو کې هم وویل چې د جیون ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جسونه کوي. نو زه فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراري راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو باید زمونږ محترم دولت یعنی جلالت معاب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی باید ملي دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او په دوم برخه کې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. سمه ده چې تاسو یې وویل، رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه یې خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي. دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پوره کړي او دغه یوه آرامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړي.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهربانی کنین.
جلوی سید جمعه زلام در هرات در مسلخ می اریکنی.
مهربانی کوی سید
جلوی سید روز جان در اوس می آنم نیچی سید در جمهوری نیولی تر عبدالله و تر دانور و مشران و پوری در دوی پسی عرض داری وقتی ولسوالی تا دوی لاس یا شل اکر ورکری ترکی راوری پا شارو که زای تر زای کری ترکا پا شار سکی ویاس تا ولسوالی تا پوزون و ویاس تا لکه دا جوان دا چه تا سکوت کرد دا باد کرد تون ولسوالی پا حالی که دا سکوت یوازی جوان نیسا و چه تا یه سیخ پا نگاتی ولی دانور چه وقت چه سکوت سیا و دای سکوت چه دی یوازی پا تامیرو چه نایستی و چه نمی دا تا
مننه. سلامت اوسئ. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم د بادغیس د مقاماتو له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډېر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایره مربوط میدانند به اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرف شان نشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
سلام، چنگه یخ با؟
مهربانی کوی. بله، لطفا وقت مزایه کوی، خبری وکی خیر. لدوی بچیر شد سو پیغام بگولیم.
بله، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای امسایه، باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر ناامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغو جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغي نشته. بل اوریدون که حنیف لیل مند لیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په ورشو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام. بله سلام سلام افتن این سایت ها کو تا اوریدون کو ته عبدالمنان د کیکم د کابل قره باغ نه
مهرباني کوي
تشکر خیلی ما په نظر باندې د جنگ ته د مثال د وختو چې قبل زیاتو او دلته مثال د امریکان ته کې لاس د خاطر دې ته او څه مصرفات فشار د ترستانو په دولت دې ته وتل ته زمینه نه مثال دې خاطر دې ګوره په دې موږ تاسو ته چې رمضان وایي ځواک د دولت په وخت خو ډیر زره خدمت یم هغه نه ورکی هم دغه یو کارم دی او بل مثال مهمه دغه د مثال په دغه ولایت کې قانوني مجاهدین لکه استاد عطا او داس کسان والیان دي دغه ترستان غونه مذهب لري دغه قانوني مجاهدین هم له باندې بولي باید دغه قانوني مجاهدین تلکه توران اسماعیل او استاد باز دغه د مغاخلن وزارتونه ته نور کې دغه ولایت کې دوی مسؤلین دي نو ډیر ماسره به یو لږه راځه او د خپل دواره چې دي دغه بل ځان امریکا ته مخکې خپلېږي چې کار د امریکا ده
صاحب سلامت اوسئ. مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب مهرباني کړئ رادیو آزادی است.
تلفن قطع شو. خیر بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
خاید متاسفم رایی؟
بله صاحب مهربانی که ویلا کم زینه متاسفانه ستاسو با تلیفون که مشکل و قطع شو. بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
حنفی هم ایمان ایلت مدیم نسوالی سناری که
مهربانی که ویلا حنفی صاحب
دغه امنیت په برابر موضوع دغه د شایسته موضوع تک دان نه چې د خان د چارواکو په لاس ده ورجان اوس په خوا کې چې عملیات کوي تر وروزي شروع شو پاول شروع کې په ولا د کالو په دې ګر سره دا غلا په دې ګر لا دی غلا کړی دی لا دی د ګر سره وړي چې کړی دی چمچانی دا دغه د برمو چمچانی ورجان دا چې په زراوزي دغه په لنجران چې وواشي په ولا شي ونه دی دی وی سی چې شلو دی چې دغه برموشن کوي وی سی نو خلک ګولت سره په دغه وجه د دې څه بد حال شي او مخالفین سره کاری کوي ورونه پردا نه کني ته کزما د دروازه باندې د خپل خبريان تایسه سپشتره ته وکړه وا د ناري سراج علي کې څه دغه عملیات مخ کې شروع سوی او ته مو د خلک د ولایت او په دوره د سو سو راتله د ولایت مقام ته دا نه نه چې د دې سببونه چې دی ورونه دغه چارواکو دلاتلی منانا چې دې چورش په خوښه
صحیح
مې پرې ولګي پټا شروع کوم مشکل ولاړ مشکل پاتې یو ځواني به څنګه ځوان بیا یو یې تکلیف چې دلالي طالب دی ابل څوک دی باندې کا هغه سزا چې قانون څه ټاکلی هغه سزا ورک ته په پیسو چې سفر لکه لاس لاکم د ضرورت په کلی کې ځکه له قران سره لاس لاکم لا مې بل چار اورې بل چار پټکړې وو لا سي مستغرب سړي دوه سي ورو په لاس ګورپي چې ورته دي چې بنزلا کور کړي بنزلا کوي ورو ورو شي
ډیر مننه سلامت اوسئ. کور دی ودان کافی ده نوم دومره چې نور اردم کوتم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفن هستن. یک موضوع رو میخوایم از شما که از زمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که به تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلامونه ورور ته تا محترم ځوان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سیداری د زهم دی پکتیا ولې
مهرباني کوي ازادي صاحب
سروان صاحب خپل ماستر غوښتي ته تاسو پته راچې دي نام نه کې څوک لاس لري دا زمونږ را دوه شاغلې دي چې محترم اشرف غنی صاحب او محترم عبدالله صاحب چې تبعی دي عام دي وکړه او تبعی دي پولیسو او دي اردو ته وکړه زمادي امنیتی ځواکونو نه داخله ده چې دوی خپل منځ کې سره نه جوړیږي نو د خدای د رسول خاطر وکړي چې نور د عمل کنی شي ساتلې پرېږدي طالبانو ته چې یعنې دا بېګناه خلک هم در بدر کوي کنه دا بوټو هم پې وژني کنه پولیس هم پې وژني د خلکو هم تباهي پرې وکړه او تاسو په چوکۍ سره نه جوړیږي یا دا خپل منځ کې دا اختلافات ختم کړي او یا پرېږدي د عمل دي طالبانو ته
صحیح شو مننه مننه
کور سلامت باشین. حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین، به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین صفان لکندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی د مخکنی خبره چې نیمه سپتا سي دی اوریدونکو وکړه، دی ویلی چې د دفاع وزیر نشته، د ملي یووالي حکومت کې اختلافات شته او بل خوا په ولسوالیو کې د پولیسو شمیر کم دی، په 500 پولیسو به څنګه یو ولسوالی څوک وساتي. عبدالمتین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي. او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فرا ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومته غواړو چې امنیتي ځواکونه راوستوي او سوله او امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم بشنوندهها سرق تلیفون بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم، محمد شمس ولایت پروان ترکی بګرام نن تاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني
مهرباني.
زما اولن نه پروان ته امنیت په باره کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نو سوال ملامت ټول کار چې د امریکا د ګډوډي ټول امریکا چې زموږ په وطن کې هغه نه غواړي چې زموږ استاد وطن کې آرامي راشي.
صحیح، تشکر. نه پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
متلانه نطالیم دی رزمی ولا زنه خان ولې
څه مهرباني کوي صاحب.
ما په نظر خو دا نامنې چې دا خو ټول بالکل د حکومت له اختلاف له امله ده، دوی دواړه په خپل ځای چوکۍ نه تر جوړي ولا چې بل شی هم دا اختلافات دي نو خلک به تورو نور دوی په دې اړه نامنه کوي چې وزیر دفاع هم نه نور هم
صحیح. مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایید صاحب، سلام. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس شما وصل است با استودیوی ما.
فکر میکنم قطع شد. خیر کولشی دوباره تلفن وکي. بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو، آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
خبری وکي صاحب.
بفرمایئ صاحب، یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایئ، مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز،
تلفنم
قطع شد، تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بیسی متون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام
علیکم. السلام.
سلامونه او نیکی چې می قبول کړی خدای دې چې جوړ ورو بیاس د دې سمو زمو ته کړی دا واقعا هم کوم استاد دې فکر وکړو خو دا زه سمې ولا سمصورم د زابل څخه خبره کوم.
مهرباني کوي صاحب.
بلی دا امنیت مرز دا امنیت ورس ترابلی خرابیږي امر دجی شهیدان صورت ترابلی خرابیږي دجی یو وخت سبب دا هم د مظلوم رغنا ورزل کیږي قوم سره مظلوم سره هغه کچیر په دولت کې نفر ونه لیدي که هر څه زیر مرکیږي که هر څه سره کیږي په دولت کې چا رغبندې اوریدلې تاسو راځي په جزابل کې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کې یا قوم لري یا په پارلمان کې خلک لري د دولتي انځکې دا د شخصي خلکو د کوالو انځکې لاندې کړي دي تاسو راځي په جزابل کې مارکیټونه نم شروع دي مارکیټونه پر جوړیږي عام د شتنه دي مقصد خلکو دغه برمې پر ولې دي د چا د کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم دې ته مجبور دی چې نور د مخبینو سره ځای ولې په دولت کې دغه لس کاله کېږي چې دوی دا کوششونه وکړل خو ځکه تر ځایه پورې نه رسېږي ولې خو دوی په دولت کې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه لري تر ځایه پورې غږ ورسېږي نو دا ولس نه ورځ دې ته مجبور دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هغه خریزه دا چې د هغو پر ضد باندې راوپارول شي تاسو راځي د زابل ولایت کې اولا دا د میزان ولسوالۍ په نامه د میزان په نمایندګۍ په نامه باندې د تجارتي مارکیټونه اوس پر شروع دي چا یې ځان اورېدلی دی دغه ځکه د چا ولې د ولس د پنځو پنځو روپو دغه دې پکې خرڅول هغه دوکانونه ورونه ول کوکې ورونه ول نن مارکیټونه د زورواکو لخوا څخه پر جوړ دي نو دا ولس دې ته مجبور دی ولې هغه په دولت کې نه اورېدل کېږي په پارلمان کې خلک لري
دا د ژغ مولا دې طریقه ورسو ګوندې چارواکو اورېدلې وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
آزادي راډیو کا تمام کارکنونکو سلامونه وایم اول باید داسې وایم چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه ما ځان بولې دی او خاصي کې حکومت داسې کړي چې حکومت هم تر اوسه باندې پرېشان نه کوي طالبان په ځای باندې حمله وکړي هر هغه چې جنګ دی او ټکان یې دوی تر اوسه باندې پرېشان نه ګرځي وطن د چېرې په پسپانه بده وي یو خدای د ګیدړې د لکۍ سر ور اخیستې ول باره ناستله باره چغال پر تیس ول ولې ولې خدای دور نه کړي دا سر دې لکۍ سر دې ور اخیستې ته ولې ولې چې د ګیدړې راځي او پاتې ول دې باندې تو ولې چې پځې ځا خانه د باندې ځا سره ور اخیستې نه کوم څه مور ور اخیستې نو دې تر اوسه باندې چا واخ حکومت طالبان ور سوالي ونی چې دې باره یو رپیا کومه کو سره سي یا څنګه چې ځکه نه راوایم یا دې اورسه دی وایي چې باندې د خپل سکرین نو د دې نو سره ښه سره وایي
بل څه ولا ته خپل سي مننه سلامات اوسه کورم ودان سید مننه خوشاله اوسه
تشکر سلامات
یو څه پیغامونه بم ولولو خو لدی اوریدون کی ورسته مهرباني
بفرمایئ صاحب
مهرباني کوي صاحب
بفرمایئ صاحب صحبت کنین مهرباني مهرباني
نه دوی خیر تاسو دوباره تلفن وکي اوس په څو پیغامونه ولولو
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست، در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد را کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جگرو که شکل کسان لدند و گوشه نشی سوله نشرات لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی و اید نامنویو لوی عامل پا دولت که مفسد اشخاصتی. جمال هلمند سخی لیکلی و اید هلمند نامنوی اصلی لامل ده حکومت اختلافات دی. او عبدالکریم لکندهار سخلی کلی که شاغل غنی او عبدالله پخپل منسکی مخالفتون حل نکری امنیت نشی رات لی. او محمد یوسف یوسفی هم لکندهار لکلی وی ده کندهار ده لورپرو چارواکو سخمی ده هیل ده چی ده کندهار ولایت امنیت سم کری او ده طول ده بیکاری لعمل ده چی پا کندهار که امنیت خراب ده. بس با عوریدون کتا ورشو ده تیلیفون دلاری
بفرمان سب میربونی کنین رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب
شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
پات کې نشته او بلا بل ستونزې دي خو په انداز دي دا خارج خو افغانستان ته راغلي دي افغانان
متاسفانه چې په آواز مو پوه نه شو، آواز مو ډېر جار و او بالاخره م قطع شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایي صاحب، رادیو آزادي.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
بفرمایي صاحب.
برادر محترم، تاک قانون جریات به این وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشد این وطن. باید چی جنگ همی است که قانون جریات به این جاری نیست.
صحیح. بله، تشکر، نظر شما بود، سلامت باشین. بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
به امنیا از بی عدالتی ها، از بی قانونی ها، بی خودسروی ها، این بی امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډېر غل مغل ده، هر چېرته چې تاسو یاست. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني، ازادي راډیو.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
د فراد ولایت مانا برد دول سواری د ګاین د چې عبدالکریم سروان صاحب ته سلامونه وایم.
سلامت. مهرباني کوئ صاحب، لطف ده.
سروان صاحب بیا چې دا د لابد دولت څخه وشته دی، ملت ټول په عذاب دی، دا فاسې د اداره د رشوت خور خلک دی، ځای زارعي بلابله کول سره چې تقریبا د دوه در سره جنگ دی. خو دې سمې ته نه هم نو کې فرموز دومره اوانونه د دې سن رقم رقم سره یې په دې ملت باندې وري ولی وروره خراس په څنډه طالبان دی. خو را دا صدا گیر که وجنی هست چکه پر میرت ولی زمری دلتا زوری سدی کچنیان ملینان طول شیدانی ری دخنان کیری تو کنو دا دی ملت خلق زرست دی دولت تشکی کنو دی ملت با باسیلا پیدا نکی تا طول ملت سار پورت کری کن افغانستان بامی کام نوی جیبا اسیلا کنو ترا بانو دوی کلوسوالی.
صحیح. مننن عابد هم لبالا بلو کلوسوالی څخه پیغام راستولی دی، وای زما په نظر د نامنیو مسئول به د حکومت مشران وي. مولوی انقلابی له نورستان له پارون څخه لیکلی، وای پاکستان د سولې ته لیوال نه دی، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنګ علت همدا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه مې واورېدونکي لیکلی دي چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله، اسدالله در پیام خود نوشته کرده، در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله، د تلفن لاری اوریدون که لرو میروانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول کسان ته سلامونه وایم.
و علیکم السلام، میروانی کوی.
بس نو د افغانستان ملي ولو سره ټول خلک مرسته وکړي او ټول حمایت وکړي. طالبان داسې دې نه څه خلک ورته خوشحاله شي چې ولاړه راشي، د خلک راشي، خو یوازې نه جفا چې د افغانستان سره وکړه، کرزي وکړه، په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته دې په لس لس لکه کوروزینګ اخېست، اووه لکه دې کوروزینګ اخېست، اووه باندې ټانګونو سلاوې اخېستې وې. نو به د افغانستان وضعیت داسې نه و. مو پاکستان ته مریض لیولی و، په شپخانه کښې راته وویل کله چې په افغانستان کښې شپخانو کښې کوروزینګان ماتلي، وسایل مو شپخانه ته واخېستې، نو بیا پاکستان ته مریض راوړي، نو دا خیانت ټول کرزي وکړو.
صحیح. بعد مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
مهرباني صاحب،
خیر تاسی آواز ناوری مننه تاسی کولی شئ خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکړئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلی وای د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق زوروی.
تا وقت نش خبرها یک شنونده رو میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سید، رادیو آزادی است. مهربونی کنین سید.
سلام علیکم.
سلام سید، مهربونی. لطفا زود صحبت کنین.
چه وقت کم ده؟
نظر من است که افغانهای ما با قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانون شو خوش آمدید بفرند، انشاءالله به این وطن قراری نمیاید. اگر قانون اصلاح را قبول کند انشاءالله قراری و اخم اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه وسلم میگوید که
تشکر. شما اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته است افغانستان یک کشور